نارگ رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټکی واوري.
د کابل د پاره د ولسی جرګې د نتایجو لومړنۍ پایلې نن اعلان شوې. ایرانی چارواکو وایي پوځي باروډونکي الوتکې لوېدلې ده، 15 کسان پکې وژل شوې دي. او د پاکستان د سترې محکمې حکم کړی دی چې پخوانی صدر اعظم په ضمانت خوشي شي.
نن په خبرونو برسیره پر راپورټونو کې یو موضوع داده چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې په 2013 کال کې په ترافیکی پیښو کې قریب 1340 کس وژل شوی دی.
چرچل وایي او موټر په سرعت د هغه موټر دا کول نشته، هغه دي چې موټر چپکیږي ټکر کیږي.
د قندوز یو شمیر سوداګر ویلي دی چې د تیرو 3 کلونو په نسبت په سوداګرۍ کې پرمختګ شوی دی.
کمی تدابیر امنیتی گرفته شده بود از طرف دولت، تجارت خوبتر پیشرفت نسبت به سالهای گذشته، خیلی خسارات زیاد وارد شد بر همه.
او د امریکا جمهور رئیس دا خبر رد کرده چه در روسیه دو جمهور رئیس را د خپلو خبرو جزئیات پټ ساتلی دی. خود دی او نور مطالب نمخ که عاشق الله رحیم زوی او زه زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د افغانستان د پخلاینې د پروسې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد چین ته تللی. ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې نن بیجنګ ته رسیدلی او د چینی چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې په پروسې وغږیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب تېره ورځ چین ته د خپل سفر تر پای ته رسیدو وروسته د سولې په حق د خبرو اترو د پاره سعودي عربستان ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویلي دی چې ښاغلی محبه د سعودي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې او د افغانستان د سولې په حق خبرې وکړي.
د ملي یووالي حکومت اجرایوي رئیس وایي چې خلک هغه وخت د سولې خبرې جدي ګڼي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې شروع شي. اجرایوي رئیس عبدالله وویل دا هیڅکله نشي کېدلی چې د جګړې او زور په وسیله څوک په افغانستان کې قدرت ته ورسیږي. عبدالله نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې وسلوالو طالبانو ته په اشاره کې ویلي دي غواړي د هیواد په سرنوشت کې ګډون ولري، نو یوازنۍ لاره دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د سولې دپاره مخامخ خبرې وکړي.
زمینه سازی ها را دیگه کشورا کرده میتانند.
د خبرو لپاره زمینه نور هیوادونه هم برابره ولی شي، لکه چې مخی میوویل کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو پیل کړي د افغانستان ګاونډیانو ټولې دا هڅې د قدر وړ دي. خو دا مسله د افغانستان د خلکو لخوا هغه مهال جدي نیول کیږي چې دواړه غاړې د خبرو پر میز یو د بل پر وړاندې کښېني او پر ټول د بحث وړ مسئلو بحث وکړي.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د افغانستان او هند ترمنځ د سو پراختیایي توافقنامو د لاسلیک کولو په وخت کې کړي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د پاره د کابل ولایت او کوچیانو د استازو لمړني نتایج اعلان کړل. په لیست کې د پخوانیو استازو ترڅنګ ګڼ شمېر میرمنو هم زیاتې رایې ګټلې دي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د اسلامي تاریخ مطالعه کول د افراطیت سره مبارزه ده. ښاغلی غنی وایي د افراطیت یو عامل دا دی چې خلک د خپل اصل و نسب نه خبر نه دي، او د دې ستونزې د حل لپاره اړتیا ده چې اسلامي تاریخ په سمه توګه مطالعه شي. جمهور رئیس غنی د دوشنبې په ورځ د تصوف او عرفان په غونډه کې ویلي دي هغه ځوانان چې افراطیت او تندروی ته مخه کوي فکر کوي چې ریښه او نسب نه لري.
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اوري. ایرانی چارواکوي پوځي باروډونکي الوتکه غورځېدلې ده او 15 کسان پکې وژل شوي دي. په الوتکه کې ټول ټال 14 کسان سپارول. د فارس نیمه دولتي خبر ایجنس خبر ورکړی دی چې وسوه ډوله بوینګ الوتکه د قزاقستان د بشکک هوایي ډګر نه ایران ته روانه وه چې د البرز په ولایت کې ولوېده. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د سترې محکمې د حکم باوجود چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشی کېدو امر کړی دی، خو هغه بیا هم په زندان کې پاتې کېدای شي. یوې محکمې د ښاغلي شریف لس کلن بند لغوه کړی و چې سترې محکمې هم نن د دوشنبې په ورځ دغه حکم تایید کړ، خو د دسمبر په میاشت کې بیا یوې بلې محکمې نواز شریف مجرم وګاڼه او اووه کاله د بند تیرولو سزا یې پرې راوخیژوله.
یو ایرانی ول اصله برتنوی چې په ایران کې تقریبا درې کاله کېږي بندي ده، د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. نور تفصیل د زامن ممن اوري.
د نازنین زاغری رد کلیف په نامه دغه میرمن چې څلوېښت کاله عمر لري په 2018 کال کې د تهران نه برتانیې ته روانه وه چې په هوایي ډګر کې پولیسو ونیوله. په نازنین دا تور ده چې د ایران د دینی عالمانو د شورا د نسکورولو دسیسه یې جوړه کړې وه، خو نازنین او د کورنۍ غړو یې دا تورونه رد کړي دي. د نازنین خاوند ریچارډ رد کلیف نن ویلي چې میرمنې د ایوان زندان نه ورته تلیفون کړی و او د درې ورځو لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی. نازنین شکایت کړی دی چې په زندان کې ورسره سمه رویه نه کیږي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران سفیر احضار کړی او په دې هکله ورسره خبرې کړې دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا رد کړی ده چې واکې د روسیې د جمهور رئیس سره د خبرو په اړه جزئیات پټ ساتلي دي. د خبر تفصیل د تاج امنیار ناوري.
په پام کې دا چې نن دوشنبه د کانګرس غړي په یو بیساري اقدام باندې بحث وکړي څو د ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د خصوصي لیدنې ترجمان کانګرس ته د شهادت لپاره وغواړي. ولسمشر ترامپ د روسیې د تحقیقاتو په اړه د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز دوه نوي راپورونه چې وایي ولسمشر ټرمپ واقعي د روسیې جاسوس او د روسیې استازی دی رد کړي. دیموکراتانو تیر کال هم هڅه کړې وه چې د ولسمشر ټرمپ ترجمان کانګرس ته د پوښتنو لپاره وغواړي، خو هغه مهال په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي اکثریت وو. اوس دیموکراتانو چې اکثریت یې ویلي په دې کار به له سره غور وکړي. جمهوري غوښتونکي په داسې حال کې د ولسمشر ټرمپ ملاتړ کوي چې یوې بلې معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي وروسته له دې چې ولسمشر د ایف بی آی مشر جیمز کومی له دندې ګوښه کړ، دغه ادارې د جاسوسي ضد تحقیقات پیل کړل چې آیا ولسمشر د روسیې په استازیتوب کار کوي که نه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي که ترکیه له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروسته په کوردي ملیشو باندې برید وکړي، سخت اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګوي. ترامپ د کوردانو نه هم غوښتي دي چې د ترکیې چارواکو لپاره ولو ډډه وکړي. د ترکیې د جمهوری ریاست نطاق ابراهیم کلین د ښاغلي ترامپ د پیغام په ځواب کې په ټویټر کې لیکلی دي چې ترکیه د کوردانو په ضد نه بلکې د دهشتګرو په ضد جنګیږي، ترهګر نشي کولی چې ستاسې شریکان او متحد اوسي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم د ښاغلي ترامپ خبرداری باندې په انتقاد سره په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ستراتیژیک متحدین د یو بل سره د ټولنیزو شبکو له لارې خبرې نه کوي.
د بشري حقونو یو اداره چې سعودي ملاتړ کوي په یو شمیر بهرنۍ هیوادونو تور لګولی دی چې په چزوان جنکی لمسوي چې خپلې د خپلو کورنۍ اصول رد کړي. د بشري حقونو ملي ټولنه چې مرکز یې په ریاض کې دی، د رحاف محمد القانون نوم نه دی اخیستی چې د همدې ونې په سر کې کاناډا ته ولاړه او پناه یې واخیسته. د دې ټولنې مشر مفلح القطانی ویلي دی چې د ځوانو جنکیو په لمسولو سره ځینې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل سیاسي اهداف لري. القطانی په اعلامیه کې ویلي دی چې ځوان جنکۍ ښایي بالاخره د قاچاقبرانو او دلالانو لاسته ورشي. سره له دې چې د بشري حقونو ملي ټولنه ځان خپلواک ګڼي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ټولنې مالي لګښت د سعودي حکومت ورکوي.
نن سالی رشته مورزه چې د امریکا د فدرالي حکومت ځنې ادارې تړلې دي او د بودیجې په سر دیموکراتانو او جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ د جنجال د حل هیڅ نخینخانی نه لیدل کیږي. ترامپ په ټویټر کې ولیکل ما ټوله اونۍ انتظار وکړ، خو اوس باید دیموکراتان کار وکړي او سرحد باید خوندي شي.
او وروستی خبر دا چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جګړې سره په 2013 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته وه. د چین د ګمرکاتو ادارې نن د ځینو معلوماتو په خبرولو سره ویلي دي چې تیر کال امریکایي مارکیټونو ته یې صادرات 11% کې زیات شوي ول او د امریکا نه یې د وارداتو اندازه 0.1% زیاته شوې وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. او یو مثلا نن دا چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې په 2013 کال کې په ترافیکي پیښو کې قریب 800 کسه وژل شوي دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری را لېږلې رپورټ واوري چې ویلی دی اجرایه رئیس عبدالله یو ځل بیا د جنگ له لارې وقت د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو رسیدل ناممکن ګڼلی دي او طالبانو ته مشوره ورکړې ده چې که غواړي د افغانستان په سرنوشت کې برخه ولري نو دغه حکومت سره دې مخامخ خبرو ته حاضر شي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالاوی هغوی چې د افغان حکومت سره په جګړه بوختي او دی ګڼلی وي چې د جنگ له لارې به پر افغانستان واک ترلاسه کړي په ډاډ ویلی شي چې دا کار هیڅ امکان نه لري. اجرایه رئیس عبدالله د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته مشوره ورکړه چې که غواړي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري نو د افغان حکومت له استازو سره دې خبرو ته کښېني.
د خبرو لپاره زمینه نور هیوادونه هم برابرولی شي، لکه چې مخکې مې وویل کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالات تو پیل کړي د افغانستان گاونډیانو ټولې دا هڅې د قدر وړ دي، خو دا مسله د افغانستان د خلکو لخوا هغه مهال جدي نیول کېږي چې دواړه غاړې د خبرو پر میز یو د بل پر وړاندې کښېني او پر ټول د بحث وړ مسئلو بحث وکړي.
مقابل هم نشسته و با هم تمام مسائلی که مورد بحث قرار.
عبدالله چې افغان حکومت سره د هندوستان د مرستو د اسنادو د لاسلیک یوې غونډې ته وینا کوله، د هند څخه د افغانستان د سولې په اړه د دریځ څخه مننه وکړه. وویل چې هند تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو څخه ملاتړ کړی دی. اجرایه رئیس عبدالله د سولې د روانو هڅو په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د هندوستان وروسته چین ته تللی دی. ښاغلي خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې یکشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د الوتکې د اوږد ځنډ له امله کابل ته سفر ونه شو کړلی. هغه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د خپلې ایسارتیا پر مهال د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عاطف مشل سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان طارق آریان هم په یو ویډیو وینا کې د ښاغلي محب سره د ښاغلي خلیزاد د کتنې په اړه ویلي چې دواړو چارواکو د سولې او تروریزم سره د جګړې په هکله خبرې کړي. ښاغلي آریان ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت سلاحکار سره هم تیره ورځ په ابوظبي کې کتلي دي. طارق آریان ویلي چې ښاغلي محب د سعودي عربستان چارواکو سره د خبرو دپاره د یکشنبه په ورځ دغه هیواد ته تللی دي.
با مشاور امنیت ملي امارات متحده عربي
د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاحکار سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې او د تروریزم سره د مبارزې په اړه مفصل بحث وشو. همداشان ډاکټر محب د دوبۍ په ښار کې د افغانستان د پلان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړي دي. ټاکل شوی چې ډاکټر محب به سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره د سولې او د دواړو هیوادونو د ګډو همکاریو په اړه خبرې او نظریات تبادله کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار سعودي عربستان ته دا سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د ځینو سرچینو پر وینا وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې په روانې میلادي میاشت کې د ښاغلي خلیزاد په ګډون د څلور هیوادونو د استازو په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې سعودي عربستان او د قطر ترمنځ شته اختلاف په سعودي عربستان کې دغې غونډې د جوړېدو مخه نیولې وه. د سیاسي چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن د ادعا له مخې پاکستان هڅه کوله چې د ابوظبي د غونډې وروسته د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د پاکستان د استازو بله غونډه د روانې میلادي میاشتې په اتمه په پاکستان او یا هم سعودي عربستان کې جوړه شي، خو طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون څخه انکار وکړ او غونډه جوړه نه شوه.
قطر امرای امریکایا در پروسه افغانستان
قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېره همکاري کړې او هم د طالبان سره ښې اړیکې لري، خو سیمه ییزې ستونزې چې سعودي، امارات او نور هیوادونه نه غواړي چې د قطر له لارې د افغانستان مسله حل شي.
منتج سوه
د سیاسي چارو دا کارپو اندېښنه لري چې د سیمې د هیوادو ترمنځ اختلاف کیدی شي د افغانستان د سولې په بهیر ناوړه اغیزه وکړي. هغه د طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سیمې رقابتونو ته متوجه وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د د آشنا رادیو درنوریدونکو د افغانستان حکومت ویلي دي چې په 2013 کال کې په ترافیکی پیښو کې قریب 340 کس وژل شوی دي، 25,600 کسان ټپي شوی دي. دغه وزارت وایي چې په ترافیکی پیښو کې د ټپي شوو کسانو شمیر د هغو ټپیانو 12 برابر دی چې د دهشتګرۍ په پیښو کې ټپي شوی دي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیر زیږدیز کال افغانستان کې ترافیکي پیښو 340 کسان ووژل او 25,600 نور یې ټپیان کړل. د دغه وزارت ویان وحید مایار امریکا غږ ته وویل چې په دغه کال کې ډیری ترافیکي پیښې په لویو لارو کې شوي، چې له امله یې د ټپیانو شمیر په ترهګریزو بریدونو کې د ټپیانو له شمیر څخه 12 برابره لوړ دی.
در حدود 52,658 تن مجروح شده در
25,600 تن در ترافیکی پیشو لعمل تپیان سیوی دی او 840 تن نوروپات سیوی دی چی 823 تن سریان او 112 تن شزیوی تپیانو که در زیاد والی را غلی چی در انتحاری حملو در تپیانو پا پرتلا 12 برابر زیاد والی شی
حادثات مجروحین حملات انتحاری و انفجاری.
د ترافیکو ریاست د پیښو عمومي مدیر عبدالحکیم خان امریکا غږ ته وویل چې په دغه کال کې 2,409 شپېته ترافیکي پیښې شوې دي. ښاغلي عبدالحکیم خان وویل چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د ترافیکو ریاست د ترانسپورت وزارت سره یو ځای په یو شمېر کړنلارو او مقررو باندې کار کوي.
د جلسات لري د وزارت ترانسپورت سره طرزالعملونه او بعضې طرزالعمل او پلانونه جوړ شوي دي، ولایت ورکړل شوي دي، پر دې باندې موږ بحث لرو. که خدای وکړی چې پر دغه باندې دغه ډېر غوسي نه غور برسي وسي، دا اوس پیلن زه د استاد سره غږېږم. د وزارت ترانسپورت کې یو جلسه وه په اعتبار د دغه مسیر اشاره و چې دا څه ترافیکي کېږي، په دې مورد باندې موږ څنګه کولای شو د دې مخنیوی وکړو. او مشکلات ډېر وجود لري. نو په افغانستان کې تاسو وینئ چې ورځ په ورځ زیات نفوس ته تراکم دی، وسایط ډېر ده، ورس فورا دیریږي. د دوی لاندې وسایطو لپاره باید یو تجهیز ونیول شي.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیع الله صدیقی بیا د ترافیکي پیښو پړه پر موټر چلوونکو اچوي او وایي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو مرتکبینو ته د سزا وټاکل شي.
داسې ډریور حاکم نه دي چرسونه وایي او صاحب موټر په سرعت غټ موټر یا 302 یا 404 دا چې دي ډېر په سرعت دغه شی موټر درا کولی نشته. هماغه دي چې موټر چپکیږي، چکر کیږي، باغه سرعت باندې دوی اداره نشي کولای چې دا حادثات پیښیږي.
د ترافیکو ریاست وایي چې د نشه یي موادو کارول، بې احتیاطي، ګړندی تګ او دغه راز د مسافرینو لخوا د سفر پر مهال د حفاظتي کمربندونو نه تړل په ترافیکي پیښو کې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د امریکا د بارنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته پر رسمي سفر ورغله دي. مایک پامپیو به له چارواکو نه وغواړي چې د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې عدالت رعایت شي. د امریکا خبریال زلیکا هوک وایي چې پامپیو به د ایران، یمن او سوریې د حالاتو په هکله هم د سعودي د مقاماتو سره وغږیږي.
تر دې مخکې چې د یکشنبې په ورځ سعودي ته لاړ شي، پامپیو په دوحه کې وویل چې هغه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان نه وغواړي چې هغه کسان محاکمې ته کش کړي چې د خاشقجي په قتل کې لاس لري.
موږ به د جمال خاشقجي د نمنونکي قتل په ارتباط د عاملینو د مجازاتو په اړه د ولیعهد او سعودي خلکو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړو.
ښاغلي پامپیو وروسته وویل سعودي مقامات ورسره ژمنه وکړه چې د خاشقجي قاتلان به عدالت ته کش کړي. هغه په ریاض کې د سعودي د مشرانو سره په لیدنه کې په تجارت، امنیت او د یمن، سوری او په سیمه کې د ایران د ګواښونکو فعالیتونو په شمول په سیمه ایزه مسایلو وغږېدو.
جمهور رئیس ټرمپ او زه دواړه په دې باور یو چې په سیمه کې روان جنجال دومره غځېدلی چې له امله یې مخالفینو ګټه اخیستې او زموږ د دواړو ګټې یې زیانمنې کړې دي. زموږ دولتونه مهم ماموریت لري او موږ به په ګډه دغه مهم ماموریت مخکې وو. امریکا په دې هیله ده چې دخیل اړخونه به یو ځل بیا د همکارۍ ګټې وویني او په خپلو موقفونو کې به د بیا باور جوړولو دپاره لازم اقدامات وکړي.
په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوه اړخیزه روابطو ښه کولو په نیت د یکشنبې په ورځ په عراق کې و. تهران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکي او د سوریې د حکومت ملاتړ کوي. عرب هیوادونو د دمشق لخوا د سوریې د مخالفو ډلو وژنې غندلي، خو زیات شمېر یې اوس داسې ښکاري چې د اړیکو سمولو دپاره بیرته تیاری نیسي.
کار رو شروع وکړند
مون په سیمه ایزو مسایلو وغږېدو. د سوریې ټول تمامیت ارزي باید خوندي شي، د ترهګرۍ سره مبارزه وشي او د سوریې د حکومت نه ملاتړ وشي. موږ د عراق د حکومت له هغو هڅو منندوی یو چې د سوریې د حکومت او عرب هیوادونو سره خپل روابط عادي کوي.
سعودي مقاماتو د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو پلان موضوع هم مطرح کړه. اکثریت ګمان کوي د سوریې نه د امریکایي ځواکونو وتل به منفي اغیز ولري او د ایران، روسیې او د جمهور رئیس بشار الاسد نقش به بیرته زیات شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د قندوز یو شمیر سوداګر ویلي دي چې په دغه ولایت کې د تیرو درې کلونو په نسبت د سوداګرۍ په چارو کې پرمختګ شوی دی. ګلرحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ راکړی دی.
د قندوز یو شمیر سوداګر وایي چې د تیرو جګړو پر وخت د دوی تجارتي مالونه وسوځېدل او یا چور شوي دي، چې له امله یې ځینې سوداګر له قندوزه وتلي. دوی دا هم وایي چې دوباره په قندوز کې سوداګریز کارونه مخ پر پرمختګ دي. سوداګر زیاتوي چې که دولت د امنیت په ښه کېدو کې هڅه وکړي، کېدای شي له دغه ولایت څخه تللي سوداګر بیرته راستانه شي او سرمایه ګذاري وکړي. د قندوز یو تن سوداګر بکتاش وایي چې باید د دوی امنیت وساتل شي.
کم تدابیر امنیتی گرفته شده بود از طرف دولت. تجارت خوبتر پیشرفت نسبت به سالهای گذشته. خیلی خسارات زیاد وارد شد بر همه.
تیر کال د قندوز امنیت یو څه ښه شوی و، نو تجارت هم د تیرو کلونو په پرتله ښه پرمختګ وکړ، ځکه په تیرو کلونو کې سوداګرو ته مالی زیانونه واوښتل او تر 200 تنو زیات سوداګر له قندوز څخه وتلي دي. که دولت قندوز امنیت کړي، کېدای شي له دې ولایت تللي سوداګر بیرته راوګرځي. په قندوز کې یو بل سوداګر مخدوم تاشبای وایي چې که دولت په همدې شان سیمه کې امنیت ټینګ کړي، نو په ښار کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتیږي او ورسره به د خلکو کاروبار هم پخوانی حالت ته راوګرځي.
دولت اگر به این قرار امنیت شلمی رقم خوبتر شده بره و روز بروز، همه چیز خوب میشه، مشکلات ها از بین برداشته میشه. این سال خیلی خوب است
دولت کم دغسی امنیت و ساتی، هر چه بخشی ستونزی بلا منزه لاری شی. سکال خده خرچول و اخیستل هم خشی ویدی. که په خار کې وګرځي د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د قندوز د سقوط پر وخت د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې وه، خو اوس بیرته خلک مطمئن دي. د قندوز ولایت د مطبوعاتي دفتر یو تن مسؤول نعمت الله تیموري وایي چې د قندوز د سقوط او جګړو پر وخت له سوداګرو پرته عام خلک هم زیانمن شوي وو، خو اوس چې امنیتي وضعیت ښه شوی، سوداګریزو کارونو هم پرمختګ کړی.
هر تجار میتونه که در ولایت قندوز به سرمایه گذاری کنه، ما امنیت او را تامین میکنیم.
هر سوداګر کولی شي قندوز ته راشي، سرمایه گذاری وکړي. موږ د هغوی امنیت نیسو او هغه سوداګر چې دلته په کاروبار بوخت دي اطمینان ورکوو چې امنیت ښه دی. چارواکي په داسې حال کې د امنیت د ښه کېدو ادعا کوي چې د قندوز ښار کې له تیر کال راهیسې د څو سوداګرو او نورو خلکو د کورنیو غړي د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوي او د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي دي. د قندوز یو تن سوداګر چې دوه ځلې ماشوم زوی تښتول شوی و، د پیسو په بدل کې خوشي کړی چې اوس یې له قندوز څخه کور وړی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه غږیږو. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې یو ان ایچ سی آر د افغانستان د مهاجرو د ښځو لپاره یو تعلیمي مرکز جوړ کړی دی چې پکې تر 300 زیات ښځې او جنکۍ زده کړې کوي. دغه مرکز افغانو ښځو سره مرسته کړې ده چې په خپلو پښو ودرېږي، د اقتصادي اړخه خپلو کورنیو سره د مرستې جوګه شي. د کوټې نه د آشنا تلویزیون خبریال جمیل خان په دې حقله رپورټ راکړی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ودارې UNHCR لخوا و افغان کډوالو شوزو ته د هنر زده کړې دغه مرکز د کوټي شهر په سټلایټ ټاون کې خلاص کړی دی. 15 کلنه خدیجه بیبي له تیرو درو کلو څخه په دغه اداره کې کار کوي، وایي چې د خپل کور اړتیا په دغه هنر باندې پوره کوي.
یعنی یقین وکړئ زه شکر خپله زندگی زه خپله پیش وړم، د ټول کور خرچه زه خپله پرې کوم. موږ دلته کوم کار سي ده، لکه ټیکوزي سي دي، کوشنان سي دي، اپلیک کار ده، پرسونه دي، دا شیان جوړوو، بیا دا موږ ادارې ته ورکوو، بیا یې اداره خرڅوي، بیا یې په اداره کې بیا هغه پیسې موږ ته راکوي، هغې پیسو باندې موږ خپله زندگی پیش وړو.
روزینه بیبی په دغه اداره کې و ښځو ته د هنر زده کړو تربیه ورکوي، وایي چې افغان کډوال ښځې او نجونې په زیات شمېر باندې دغه زده کړې ترلاسه کوي.
زموږ دپاره موږ سره چې افغانان ښځې راځي او دوی ته چېدې موږ کارونه ورښیو، په دغه کارو کې موږ دوی ته کوشنان دي، ټیکوزي دي، بیګونه دي، اور اپلیک ورک، ټیبل میټس دي، اور دغه رنګه فراکونه دي، افغاني کمیسونه دي، نور دا رنګ کارونه دي، موږ دوی ته ورښیو او دوی ډېر محنتي ښځې دي او دوی ډېر په محنت باندې دمو سره دا کار کوي.
اهترین د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د دغې پروژې مشر دی، وایي چې تر اوسه پورې تر 350 زیات افغان کډوالو ښځې او نجونې دلته په دغه مرکز کې په بیلابیلو شیانو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. دی وایي د دې پروژې لوی مرام دا دی چې افغان کډوال ښځې پر خپل پښو باندې ودرېږي.
او تروس پوری زمج درنیم سو شدی اغوان ماجرین زمج دندیر ترین کردی دی اور گردو سرٹیفکیٹ سم گورنمنٹ آف پاکستان لا طرف آدی یونیسیار دا غواڑی سی دا اغوان ریفیجیز خپل روزگار پا خپل او گٹی اور شپ معاشرے کی باعزت ازون تیر کی.
د افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سیوی توګي نه یوازې دلته بلکې د انټرنیټ له لوري د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادو کې هم پلورل کیږي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هیرې نه کړئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د رڼا پروګرام خپریږي. په دغه پروګرام کې د ښځو او کورنیو اړوند مسایل طرح کیږي، ستاسې غږ خپریږي، ستاسې ستونزې سپړل کیږي او ستاسو نظریات اوریدل کیږي. دا پروګرام مخکې د سې شنبې په شپه نشرې د خورو سلدې هره دوشنبې خپریږي. د پروګرام چلوونکی نوشابه آشنا ده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تازه خبر ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری را لېږلی دی او وایي چې په کابل کې د چاودنې غږونه اوریدل شوي دي، خو تر اوسه پورې نور تفصیل یا معلومات لاسته نه دي راغلي. نو اوس به د اکرام شینواری سره خبرې وکړو چې تر دې دمه یې څه معلومات حاصل کړي دي. نه اکرام جانه، مهرباني وکړئ.
بلې، تقریبا 9 بجې نن ماښام په کابل ښار کې د لوړی چاودنې غږ واورېدل شو چې د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر اساس دا چاودنه د کابل جلبت سړک باندې د ګمرک سره کابل ګمرک سره ودانۍ سره نږدې شوې ده. البته ځینې ریپورټونه دا چې دلته د ګرین ویلج په نامه باندې یو زیاتې شلته پکې بهرنیان او اوسیږي، البته د غیر حکومتي موسسو کارکوونکي پکې اکثره اوسیږي، هلته شوې ده. او دا وایي چې کېدای شي چې دا به ځانمرګي بریدو، خو لا اوسه پورې ډېر جزئیات په دې اړه نشته دي.
نورو مطبوعاتو داسې کوم شمېر یا تعداد ښودلی دی د زخمیانو یا د مړو، یا هېڅ خبره نشته؟
نو اوسه پورې ډېر په مشکله باندې موږ په دې توانېدلي چې علي اقل د دې چاودنې تایید کړو چې حکومت ووایي چې دا چاودنه شوې ده. دا چې اوس په دې پېښه کې څومره تلفات شوي یا نه دي شوي، دا د وخت نه مخکې خبره ده. موږ په چې ګرځېږو چې معلومات هم واخیستل، تاسو سره به یې شریک کړو.
ډېره مننه کوم جانه، کور مو ودان. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د رڼا پروګرام چې د ښځو مسایل پکې طرح کیږي نن د افغانستان د 8 بجو نه تر 9 بجو خپریږي. د پروګرام چلوونکی نو شابه آشنا ده او تاسو په یاد چې د پروګرام د هر سیشن به پښونه شې ده مګر وخت بدل شوی ده ورسله دی خپل دی خبرونه ته د دوشنبه په مخام د اتو بجو نه تر اتینو بجو پوری ټلیفون کول شي او خپل نظریات څرګندول شي نن دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده روسه د خزو پروګرام دی نیم سات روسه او موږ به بیا هم ساسې په خدمت کې حاضر شو کور مو ودان چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.